ریډیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجله مطلب هم دومره وو. په دوهمه نیمه کې ستاسو پام د درسي ساعت اوریدو تر ګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مومنه قدر مون او ګلالی زده کوونکو، زبر شغه فار تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجول او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو، زما تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زما د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو، او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوې دي. نور درنو ځکونکو، مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه او ګلالي ځکونکو څخه یو کوچنی هله ورسول لرم. درنو ځکونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې دنن بس درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په اینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من ده چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنوز د کون کو خپل لمړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و؟ مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوی هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و، چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژند شوی، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژند شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده، او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1850 څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1800 او 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلې، او په 1800 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوه نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شاهراه تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شاهراه د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغانې قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغانې مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزي ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوجدو کې لډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوشیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف پاچره مېستسي وی دي هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړی. خو کله چې د هغه خاوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورسته تربلې پر ذات یې دوښ و. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخي ځنګړې ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوند دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکی په توګه کار سره ترسره، بلکې د هنر او پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر ځات کار سره ترسره دي، چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په سر ډول سره سرته ورسېدل، او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغه کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغه اثر چې هغه جوړ کړی د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوی. په مشهد کې د ګوهر شاه جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهر شاه بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پوښتنه: ګوهر شاه بیگم څوک و؟ دویم: ګوهر شاه بیگم په کوم کال کې زیږیدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یست او یو څه به مو زده کړي او اوسېږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنه د نوسته کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چی د لوسته راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د راتلونکو لیدلوري په حق لدی په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چی راتلونکو لیدلوري څه ته ویل کیږي په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند زموږ ذهني روغتیا زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تویل کیږي همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي یعنی یو هغه ورتیا ده یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا د توان لري یا د ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکو پیښو په حق له پیښبيني وکړي کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکو به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د جریان به څه ډول یعنی څنګه به مخته ولاړ سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایجو سره به زما مخسم همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکو په حق له د راتلونکو لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا ځکه د همدغه به د ورزنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري کم کارونه موږ مختبیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف مشتاکل دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې دغه راتلونکو لیدلوري ورتیا درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکو لیدلوري وګورو راتلونکو تصور کو وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکو به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول د راتلونکو لیدلوري او همدغه راتلونکو لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکو د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکو په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شو پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مي راتلونکو څه ډول وي نو کچیر دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیز ولري چې دوی به کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ش کنټرول کې مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندیشنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکو په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفي ووسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم شه تصمیم ونوسی که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ووسی خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکو په حق لوینو کچیر دا منفي ووسی د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندیشنه حتما رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لدی چې مثلا د دې څخه خبري چې پراتلونکو د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی دا غو شان څخه ویره د لودل منفي لتلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی راځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکو په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچېری مو منفي فکر وکي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچېری زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکو څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دا موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دا څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، دغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډیر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډیر ضروری او حتمی دي چې ځوانان د خپل راتلونکو په حق له فکر وکړي، دا غو لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم، دا غو پریکړه سره سم، یا دا غو هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکو لیدلوري د شوالې د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکو شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکو لیدلوري مثبت وسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، ترڅو ستاسو ذهن آرام وسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سره تر سره وسی، تاسو هغه فعالیتونه سره ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ش تصمیمونه سي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي ش پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي او ترڅنګ تاسو کولای سي چې پلان جوړ کړي او په اساني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچیر تصمیم مو شو سي کچیر تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه ووسي یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشتمحال یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوشتمحال اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول یا مثلا نور اوشتمحال اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کی. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کی چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږي او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکي. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کی. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومه اغیز لري موږ او تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دی زموږ په ژوند کې او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسی هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شته تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
یو